پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه او خیر چاره دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ په هېواد کې هېڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزني کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې به خلک شکایت کوي چې د افغانۍ ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دي رالویدلي.
چې ډالر ختلی ریټونه جګ شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټېږي. اوړو دغسې ګران دي په 3000 او په 2500 روپۍ بورۍ ده.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شوې افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن دې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي. له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د دغه شتمنۍ له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یوه ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یوه مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتېری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پول خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او شپېته په سلو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې هم د بی پول خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوي چې پایلې پرون دوشنبې خپرې شوې دي. په سروې کې ویل شوي د طالبانو په راتګ د رسنیو څلور اتیا فیصد ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پول خبریالانو ټولنې ویلي د تېر اوړي په مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پول خبریالانو د راپور په اړه لا تفسیره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپله اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او ورزو لومړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بلې، مهرباني وکړئ.
اکل سیم، نن په کابل کې سلګونه د دې خار اوسیدونکو د هغه څه په اړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولي او امریکا کنګل کړی د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه، او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخواني حکومت او نه هم د اوسني حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب، دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې کچېری امریکا دغه پیسې را خلاصې نکي او دغه پیسې ازادي نکي، نو یو فقیر افغانستان چې د ټول نړۍ ته په ستر ګواښ باندې بدلېدل شي، او د افغانانو دغه ملي تمانی باید دوی برمتنه کی. دوی د غشان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله، ازادي راډیو ته وویل.
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څو نجر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینو نه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل ته د لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے افغانستان کی د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بې وزلۍ کچه چې د اوج ته رسیدلې ده، همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکاره شوي دي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو د حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبان هم بار بار غوښتنه کړې و چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بند دي. هغه دا هم وویل چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه باس کوي. بلې
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د یو راپور له مخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکلي، دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نو ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي تر څو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هره ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاړه څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی اوس د کوونکې لقوله چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړي لیکي څه کال ډیر زده کوونکې مخکې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. د دې په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوری حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځای نه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راو. لواکال ریکل شوی جمهور رئیس غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو په اړه داسې مهال دا راپور خپرېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریځ نیوکې کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې په مو کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمېر ساختماني، لوجستیکي، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤول حاجی عبدالواحد نن ازادي راډیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمېر یې 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې له دې نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې وه چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سړک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنیو قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا پخوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغاني سری مشتې ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي موادو لمرستي خبر ورکوي. د افغاني سری مشتې ټولنې بیان نوراغا صاحب زاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغه مرسته شوی توکو کې د ایکس ری ماشینونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره دا د چین درېمه جوپه مرستې دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1188 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تیره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې ساري کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې ده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسداباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیې لوړوالی د ولګي سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغاني ارزښت بیا پورته شي، نو د ټولو اړینو شیانو به یې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سه دی تیم دی پلاړی شي شوی چې ډالر ختلې ریټونه جک شوی دی، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټیږي، کارونه نشته. اوړه دغه سی ګران دی په 3000 او په 2500 روپۍ بورې دا، میوه دغه سی ګران دا، سبزی دغه سی ګران دی، ټول خلک نار نور ناشتي. نو دا درې مورز د ټول کی و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړې په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګامي وای و چپاټي د تریخ شي سغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګې للاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د یو وخت ډوډۍ یوسي. د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی، وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکه، هغه سودا یو په 15 باندې وایي، ولې وروره ډالر جګ شوی چې د یو چانه هغه څپیا کاخلم له وایي ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تبا دي، چا ورته ښځو کالي راایستلې دي، چا بشترې راایستلې دي، سړکونو ته غم دي، څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته. دی
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه مونږه کنټرول کړي دي، چینی 3500 تختلی و، مونږ له ریټ ټاکلی 3000 روپۍ، قزاقي وړه چې دي دا 3000 تختلی و، مونږ له ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته، سپیشل وړه چې دي دا 2300 تختلی و، مونږ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي، غوړي چې دي دا 2000 تختلی و، ریټ مولا را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسېدونکی 40 کلن محمد مصطفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتی که اومده برادر، فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نمیخره. از امارت اسلامی میخوایم که برادر هم
میخوره. ورستوی سیاسی تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي.
قدر من اوریدونکو، دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستی ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 14 بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریښي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
مکتب شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ لاسونه او کالي لړلي دي، دی په شنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لس تنه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په اووم ټولګۍ کې خپلې زده کړې کولې خو اوس یې ښوونځی پرېښی دی. دی وایي د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسي کولی چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل ده که زه اوس کار ونه کړم، کور کې مو ډوډۍ شه نشته، کور کې مو یو څوک نشته چې مونږ ته ډوډۍ راکړي. بیا مو مکتب زه خوانم، چې زه مکتب وایم، بیا کور کې څوک نشته چې مونږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول پډریان شي، له چاسیان شي، له دې قانونو له دې حکومت څخه هیله لرم چې مونږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیری ماشومان په دغسې حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګارۍ او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپلو زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا 10 کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي 10 کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې دا حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیا کار درته څوک.
شاوخوا 12 کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیا نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي راډیو د نن ورځې د غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو څو شیبو کې تاسو له پیغامونو
محمد همدرد له لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله سینه شریکي. دا رقم کانفرنس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یادې ارسو یادا. په دې کې شک نشته چې پاکستان د اسلامي امارات سره رښتینی همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختللې حکومت او پرمختللې افغانستان ولرو. او که چیرته د تیر په شان د مخي پالیسۍ ته دوام ورکړي، نو په دې کې به هم شک نشته چې موږ به لري حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زدا میرے متکی تا ویای ما چې سالر میا شد وته بنا کای تا خزر تا سبا کولینا نه خلصاوه مستاب نه خلصاوه دا به ته ضرور خلصاوه دا خلک مونږ از زاب تر اوی دا خلک مونږ تنگ سے تر اوی دا به ته ضرور خلصاوه ضرور دوا ما دا خبره دو چې بیرا خبره دو تو سید او کلمات پلی کله تر کیلومتر نوم قربان شما بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې میګوالین شاید خدا غا د درې رنگه بیرغ چې کوم دا غا په چا پر تړاو نه لري دا کې جماعت قسم دا د افغانستان یو زړ نشان دا درو خوستای دا زاد ولتا تر خلوند کړای دا یا د فرام ته زید کې دومره زیدی خلک همونه ولې دلی یا پیګای نه یا په کاس کای په دغه مونږ به ونه راسیږي تندر پرین شرمده نه چې د درې رنگه بیرغ تر لوند نه ونه وګخای نو ست بیرغ نه و په دروالور دا دومره ملکی نه دا ول پر رسمیت نه پیژني ول په افغانستان خلک مونږ تنګ تراوي په زون وندې تراوي خو وټه ته مان لای چې ته طالب یې می خیر خو خم یې خو ستی تو دغه چاره دغه مکتب خلص کا د بیرغ و منا دغه میډیا چې دو دغه خلص کا دوه ما د خبر درته کوم چې کتا افغانستان ابو داوی نر ملک سره کمپنۍ رو وغوړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوری نه دي هغه شتات کای ذخیری دي هغه شتات کای بندی نه شتات کای د وبه چې منځکه ابو دي شي په سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقی دی قدر من اوریدون کو ده نن رزی ده خبری مجلی مطالب هم دوم رو ده خبرونه پا دو همانی مایی که پینزویش دقیقی و نیز باس لرو چه اصد لالودین با پا ده خبرونه که ستاسو کور باوی خدا شبا ده خبرونو لندیز واوری چه نوریاس نوری اورانده کوی
په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولې. خو د ډیپلوماتانو په وینا چین له په تدریجي ډول د بندیزونو له لرې کولو سره مخالفت کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغېز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه یې تړل شوي او شپېته په سلو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بېکاره شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیرې یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون دی.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث خراغلی. پاکستان د یک شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وشو او د افغانانو د لاسنیوي لپاره د یو بچي صندوق په جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټوره بولي او وایي دوی پکې اسلامي نړۍ ته ښکارا پیغامونه درلودل. سره له دې چې طالبانو له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې پر افغانستان حاکمیت ټینګ کړی، خو په دې کانفرانس کې د افغانستان د پخواني حکومت څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. پوښتنې دا دي چې د اسلامي هیوادونو دا کانفرانس رښتیا هم طالبانو ته له لاسته راوړنو ډک وو؟ ولې کوم اسلامي هیواد پکې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او یا یې له طالبانو سره د رسمي تعامل اعلان ونه کړ؟ د ازادي رادیو اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر ساپای او حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی. میلمنو ته خراغلاست وایم. همکار مو هڅه کوي چې میلمانه استودیو سره وصل کی. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی استودیو ته وصل دی. سیدی صاحب ستړي مشي، بحث به له تاسو نه پیل کو. د اسلام آباد غونډه چې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پر دې سربیره ورته د جرمني، امریکا او روسیې استازي هم بلل شوي وو. د افغانستان د حکومت لپاره، د طالبانو لپاره یې څه ښکاره پیغامونه درلودل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهره برداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت کوي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وعدی دي او عمل بیا وروسته کیږي. تشکر.
بله، او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې؟ دوی ته د میلمه په توګه بلنه ورکول سوی وا، په څنګ کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و، د طالبانو بیرغ پکې نه وو، او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کول د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی و، دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری ده چې نړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هماغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته ده. تر اوسه پورې نړیواله ټولنه په رسمیت نه دي پیژندلي، اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت ده. نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي د یو واقعیت په توګه. اما د دې نه پورته توقع طالبانو ته هم نه ده پکار او نړۍ ته. زه په دغه برخورد چې په دې کنفرانس کې د طالبانو سره شوی، زه فکر کوم دا واقعیت نګری ده او دا مثبت ارزیابي کوم. شکر.
بله، اټکل دا و سیدی صاحب چې حداقل اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا د څلور میاشتې وسوې طالبان ادا کوي چې د یو مستقل او پیاوړي حکومت ټول شرایط پوره کړي دي. اما ولې اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
واقعیت د خبرې دا دی چې تغیرات په افغانستان کې په نړۍ کې یا په مسالمت آمیز شکل راځي او یا د انقلاب لاره. طالبانو د مسالمت آمیز په ځای د انقلاب لاره غوره کړه او د مشروعیت سوال لا تر اوسه پورې موجود دی. دا چې طالبان د نړیواله ټولنه نه غوښتنه کوي، د ټولنه د مخه د ځان نه غوښتنه وکړي، هغه اجراءات دي وکړي چې د مشروعیت لپاره پکار دي. زه دا نه وایم چې سبا د ټاکنی وکړي، اما دلته یو سلسله پرنسپی پالیسی خبرې دي چې هغه باید وکړي. متاسفانه طالبان لا تر اوسه پورې نه ده کړی. زه په دې هم باور نه یم چې دوی به وڅوانیږي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. ټول شموله حکومت قانوني حکومت جوړول پکار دي. قانوني حکومت لپاره معین وعدې ورکول نړیواله کچه او د هغه په متناسب اقدامات کول دا هغه شی نه دي چې باید وشي، چې متاسفانه طالبان په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
بله، او سیدی صاحب تر هغه چې موږ بل میلمال بحث سره وسلیږي، ښاغلی ودیر صفای ختم هم بلنه ورکړې دا خو هڅه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کو. تاسو سره خبرته ادامه ورکو. طالبانو ته څه کول پکار دي؟ دا د اسلامي هیوادونو په سازمان کې هم له دوی نه غوښتنه وشوه چې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د ښځو د کار حق ته، د تعلیم حق ته احترام وکړي او هغه تامین کړي. طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم تر کمه په دغو برخو کې حداقل د شرایط پوره کړي؟
طالبان په دې مواردو کې په کافي اندازه پاتې راغلي دي. طالبان د تیر قوانین په عمل کې لغوه کړی دي. نوی قانون قوانین نه لري. د افغانستان حالت په یو معلق حالت کې ده. تمامت خادي، زه په یقیني ډول په دې باور نه یم چې طالبان د خپل اصول او اعتقاداتو نتیجه سیاسي مصالحه د اصول نه تیریدل نه دي، اما په دې باندې باید اعتراف وکړي چې د اسلام د اساساتو نه متفاوت برداشتونه دي او مشروع حاکمیت هغه وخت منځ راتللی شي چې د خپلو برداشتو دپاره د ملت نه مشروعیت واخلي. طالبان د ملت نه مشروعیت نه اخلي، خپله خطکشي خپله خطکشي ده، دا به تطبیقوم که نه تطبیقوم، دا ټوپک او دا ملت، دا د حل لاره نه ده. د افغانستان خلک د تراژدي سره مواجه کول نه دي په کار. متاسفانه طالبان مسلکي همکارۍ ته ضرورت لري چې په ډېرو مواردو کې نه لري، او دا به خپل ځان ته ضرر ورسوي چې دا د دوی کار دی، اما افغان ملت او سولې ته به ضرر ورسوي چې دا د تمام ملت کار دی او د تمام بشریت کار دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې تر ډېره حده پورې پاتې راغلي دي، او د اورېدو غوږونه داسې لیدل کېږي چې نه لري. شکر.
مننه سیدی صاحب. کور ودان، تاسو ته بېرته راګرځو. اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. دا بحث د اسلام آباد د یکشنبې ورځې غونډې ته ځانګړی شوی. هلته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوقالعاده غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم ورکول شوه چې په اعلامیه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر رسولو ټینګار شوی. دغه راز د و وجهې صندوق په جوړولو هم سلا شوې چې د دې وجهې صندوق مدیریت یا چارې به هم د اسلامي پراختیايي بانک لخوا نه کنټرولېږي. تاسو ته د تماس شمیرې اعلانوم: 00420211260. بل نړیواله شمیره ده: 00420211560. اوریدونکي وصل دی، دای بر واخلو چې څه وایي. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د اونیز بحث د پاکستان غونډه ته ځانګړی شوی. مهرباني.
سلامونه استاد محمد، سلامونه نه کې تاسو ته، تاسو درنو مننه ته وړاندې کوم. مننه غونډه خو ښه ده، غونډه خو په دې ښه ده چې د خبرو نه خبرې پیدا کیږي، اما هغه مجلس کې، هغه کانفرنس کې د حق خبرې نه وي چې حق حقدار ته وسپاري. یو ملامت یې معلومه نه کړه چې طالبان ملامت دي که نړیواله ټولنه ملامت ده، دا یې معلومه نه کړه پکې. اما منګ نړیوالې ټولنې نه غواړو، نړیوالې ټولنې په منګ باندې ظلم ناروا کوي. په منګ په دې منګ مملکت کې 30 میلیونه نفوس ده، اما یو طالبان خو نه دي چې یو طالبان شي. تاسې طالبانو لپاره په ون افغانستان بندیزونه ولګول، اما منګ شکایت لرو، د محکمې نه شکایت لرو، نړیوالې محکمې نه شکایت لرو چې ولې د منګ غم نه خوري، ولې د منګ ملامت نه معلوموي. امریکایان په منګ ظلم کوي، ناروا کوي، ولې پیسې قیدوي، ولې بندیزونه را باندې لګوي. حکومت د منګ ده، وطن زمنګ ده، ازادي زمنګ ده، خبرې زمنګ دي، فیصلې نور خلک کوي. دا منګ ته پې قبول ولې مل نه دي چې منګ فیصلې په نورو مملکتو کې وسي، که کېږي په خپل وطن کې دې منګ وسي. وسلام په احترام سیدي صاحب ته سلام.
کور مودان بل اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو اونیز بحث.
دین صاحب ته سلام. او د ما خو دغه نظر ده چې دې غونډې په باره کې چې دا کوم ملکونه طالبانو سره دوستي لري که نه، په دوی ته ځان دوست کړی ده، هماغه په واقعیت کې نه غواړي چې طالبان د خلک په رسمیت وپېژني. هسې د خولې غولول کوي طالبانو سره، دا کوم دوی چې دا مطمئن دي په دوی باندې، دوی چې دا زموږ دوستان دي، هماغه خلک دوی سره زما په نظر خپله دوه ګونه چلن کوي. دغه مې نظر.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مننه. لږ مزاید بدل کړئ چې دا غږ مو راته واضح راسي. د اورېدونکي اړیکه پرې شوه. بل اورېدونکي لرو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، زموږ غږ اورئ؟
بلې. السلام علیکم.
علیکم السلام. غږ مرازی راډیو، آواز مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ.
ولې لزم د هلمند څخه خبره کوم؟ خبرې خدای دې چې موږ دغونه به افغانستان ته نور تاوان نه رسولې، لکه موږ افغانان چې رسولې. یو ملک ته چې په یو نیم سل کال کې خپل جوش د خپل واقعي یو داسې دغه رانه شي ګرده د بل په د خارجیانو په دغه مشت مشران راځي نو موږ به څه دغه د دې څخه ولرو ته امید ولرو بل مې د امریکا سر گذشت که تاسې راواخې وګورې نو تر امریکا ظالم په جان کې یو ملک لا نه دی تېر شوی تر نن تاریخه پورې بنې اټم دی استعمال کړی دی خصوصا په افغانستان کې د بمانو مور دی استعمال کړی هغه ظلمونه هغه چاپي وو هغه دغه چې دوی وکړلې
موږ دغه د اسلام آباد د غونډې په اغېزو خبرې کوو څه فکر کوئ دا غونډه به د طالبانو لپاره د حکومت لپاره افغانانو لپاره ښکاره پیغامونه او نتیجې ولري
افغانان خپل لاستر سرور کې او خپل دلته د مملکتونه د تاریخونه د دې مملکتو وګوره خارجانو نه دي ورته جوړ کړي نه د خارجانو په مرسته او په پکر جوړ شوی دی مملکت خپل په خپل افرادو په خپل نفرو باندې جوړیږي زه دا باور در کوم که په افغانستان کې مې زړه ته وړي چې یا دې څوک مړ شي یا دې دغه شي چې نن دغه حکومت دغه دغه په صداقت باندې د دغه خلکو سره او تر نور دغه تیر شي دی خپل تر هغه اعتبار و چې د دې وغواړي چې اوس په سازماني ملالو په نورو ځایو کې ناست دا افغانستان به دا افغانان خپله جوړي بل څوک یې نه ورته جوړي نه دا غونډه والا ورته جوړي هغه به یو څه تر پالونه ورته راواسي یو څه کوټونه لیلاینان به ورته راواسي ولې خو هغه کار چې په افغانستان احتیاج ورته لري هغه نه ورته کوي هېڅ ملک یې نه ورته کوي ولې د خپل افغانان دغونه بې انتفاقه دي په قومۍ په سلسل د حزبو په سلسل د ژبو په سلسل د مذهبو په سلسل باندې ولې ژر سره وویشل کېږي دوی کې ولې دغونه د خارجیانو لاسونه کار کوي چې دغه وکي دوی بیا په شل ډلو سره طالب دی دا پلانې دی دا طالب هم د دې وطن سره دی یعنی که د دې وطن نه وای نو دغه ځای ته نه رسېدی په دې شل کاله وجنګېدی په دې وطن کې که طالب د دې وطن نه وای او د دې وطن خلکو نه غوښتلی نو څنګه تر هغه ځایه ورسېدی خو شل کاله د امریکا په شتون کې دلته وجنګېدی د څلوېښت مملکتو په شتون کې وجنګېدی
اورېدونکو ته به هم نوبت ورکړو سلامت اوسئ د دې اورېدونکي نظر و چې ویل یې خپل افغانان باید سره یو شي سره یو موټی شي او د خپلو ستونزو حل ته مټې رابډ وهي ډېره مننه ورزو سیدی صاحب ته سیدی صاحب موږ هڅه کوو چې له استاد ودیر صافی سره هم اړیکه ټینګه کو خو ټلیفونونه کار نه کوي فکر کوم دې بحث کې به ونه شو کړی چې ورسره خبرې وکړو سیدی صاحب تاسو د دې اوریدونکو نظرونه واوریدل څه کول په کار دی په خپله په افغانستان کې دننه اوس طالبان حاکم شوي دي په افغانستان باندې څلور میاشتې د حاکمیت تیریږي که نړۍ همداسې چلان کوي سیمه همداسې چلان کوي له افغانستان سره په رسمیت نه پیژني خپله دننه طالبانو ته څه کول په کار دی چې یو څه له اقتصادي اړخه هیواد په پښو ودروي
مننه د معزز اوریدونکو خبرې مې واورېدلې لمرنی ورور هغه خبرې چې وکړې په هغه بعضې نقاطو باندې تم کېدل په کار دي اخرنی ورور چې خبرې وکړې هو دا وطن به خپل افغانان جوړوي نړیواله ټولنه کې د خیر و خیرات مسله نه مخکې د منافعو د مصالحو خبر ده دې کې کوم مشکل نشته چې موږ قومونو پورې د احزابو پورې او د مختلفو حلقاتو پورې تعلق لرو اما مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې ګډ مشترکاتو باندې ګډ کار ونه کړو دا نورماله خبر ده چې د مسایلو په مورد کې احزاب سازمانونه او حلقات مختلف نسخې لري اما د طالب په شمول باندې که د افغانستان په مورد کې نسخې لري چې دا د دوی حق دی اما په یوویشتمه پیړۍ کې د نسخو د مشروعیت اخیستل په کار دي او طالبان په دې مورد کې توجه نه کوي خبره په دې کې نه ده چې نړیواله ټولنه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني حکومتونه ورته نه ورکوي زه متاسف یم چې که نړیواله ټولنه یا زموږ خلک او یا طالبان اوسنۍ مرستې د مشروعیت سره پیوند ورکړي د مشروعیت مسأله بله خبر ده مشروعیت نه منظور د اوسنۍ حاکمیت د طالبانو د حاکمیت مشروعیت دی او د افغانستان خلکو ته مرستې رسول بله خبر ده. دا دواړو ته پیوند ورکول نه طالب ته پکار دی چې د دې زخمی ګوتې نه ونیسي او نه نړیواله ټولنه ده. هغه ځای پورې چې زه برداشت لرم دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مورد کې کنفرانس جوړوي اسلامي هیوادونه، دا مثبت قدم دی. دا د دې قدم دی چې نړیواله ټولنه او اسلامی هیوادونه الله تر اوسه پورې د افغانستان په مورد کې بې تفاوته نه دي، بیده نه دي. دا ښه دی چې د افغانستان دپاره مرستې راټولې شي، صندوق جوړ شي. او دا چې د طالب لوري تاکید کوو چې د جنس په ځای ما ته پیسې راکړه، زه په کلکه د ده مخالف یم. میکانیزم باید جوړ شي چې څنګه نړیواله ټولنه بدون د دې چې د مشروعیت مسله مطرح شي، د طالبانو د حاکمیت کنه شي، څنګه وکړی شي مستهلکینو ته په مستقیمه توګه مرسته ورسي. دا د خوښۍ ځای دی چې د طالبانو استازي جناب متقي وویل چې موږ تمامه زمینه سازي کوو. دا هغه توقع ده چې موږ یې د طالبانو نه لرو. اما دلته بعضې اورېدونکو چې تلیفون کړی و، دوه شیونه سره مغالطه کوي او په ډېر مواردو کې هم مغالطه شوي دي. دلته په لندن کې اعتراضیه غونډه وشوه او هغلته هم دا دوه شیونه سره مغالطه شول چې مشروعیت خپل ځان ته مسائل لري، اما مرستې ژمی ده، کرونا ده، خلق معاش نه لري، بې امنیتي ده، د دې سره مرسته نه کول په دې معنا چې د طالبانو سره کوم مشکل لري دا جنایت دی.
نړیوالو مرسته کوونکو هم دا غږ پورته کړی. د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي، د کډوالو عالي کمشنري وویل چې له افغانستان سره مرستې باید سیاسي نه سي، یعنی بشري مرستې باید ادامه پیدا کړي. دا چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي دا سیاسي موضوع ده. دا باید د دې بایا یا د دې قرباني باید عام ولس ورنه کړي. په مجموع کې په همدې خبرې کې و چې دغه سي کانفرنسونه چې پرون په اسلام آباد کې یا د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شول، د دغو ادامه څومره مهمه ده؟ او په مجموع کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان اغیز په نړۍ کې او په سیمه کې څومره مهم دی؟ او اغیز به د طالبانو پر حکومت باندې یا د طالبانو حکومت ته په زمينه سازي باندې دي څه وي؟
د ملل متحد نه وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان او زمونږ ملت مسلمان ملت دی او طالب هم د ادعا لري چې د اسلام په خدمت کې ده. نو د نړیوالې ټولنې چې د اسلامي هیوادو په چوکاټ کې هغه فیصلې او سپارښتنې چې په پرونی کانفرنس کې هم وشوې، که طالبان په نظر کې ونیسي او د خپل فهم پر بنیاد باندې د اسلام نه وایي چې همدا صحیح ده او که بل نه وي بس موږ یې نه پرېږدو، دا زمان توپه ده، دا به ډېر مشکل ایجاد کړي. اما په مجموع کې دا کانفرنسونه چې په هغه کې وعده ورکول کیږي د کار پیل دی، اما کار وروسته شروع کیږي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه داسې میکانیزم په عمل کې جوړ کړي چې دغه تعهدات چې د نړیواله ټولنې د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې تنظیمیږي، په داسې ترتیب باندې تنظیم شي چې د هغه نه حکومتونه سو استفاده ونه کړي، ملت ته ورسیږي، همدانن ورسیږي، په دې چې د وطن وضع په ډېره فجی حالت کې قرار لري او زموږ ملت حق لري چې نړیواله ټولنه د هغه په مقابل کې خپل واجب اجرا کړي. دا کانفرنس باید ادامه ولري. اما متاسف یم چې په پاکستان کې دار شوې ده، د هغه سره چې د افغان ملت څلوېښت کاله نه را په دې خوا.
سید صاحب، همدې موضوع باندې لږ زره تمکیږ. په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، دا وایي یوه کلتوري او دودیزه ستونزه ده. په دې باندې ډېر غبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجه کیږي. د افغانستان په استازیتوب په مختلفو سټیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. منګه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باورمند دي چې که چیرته د ملت غوښتنه دا وه چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي، چې دا زمونږ ټولو غوښتنه وه او طالبانو همدا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې د په اصطلاح د عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پاتې رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمينه برابر شي چې برابر شوې ده دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د پاکستان د طالبانو د عمل او د قول د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان کلچر په مولد کې دا د طالبانو تام توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غیر نه ګڼي بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی ګڼي چې دا مطمئنا د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دغه مسله کې خطا دی بې ځایه دی او دا دقیق خبر نه ده.
سیدی صاحب ورو د بحث د پای شیبو ته نږدې شوی یو غواړو لنډه تبصره پروسه کې ستاسو ولرو د مشروعیت لپاره بعضی اصول دي تاسو ورته د بحث په پایل کې اشاره وکړه ټاکنې دي چې اوسب اوږدمهاله وي د ټاکنو زمينه سازي او د غرض بودیجه او نور مسایل اما په افغانستان کې لوی جرګې هم شوې دي د مشروعیتونو د ترلاسه کولو لپاره څه کول په کار دي طالبانو ته چې څو زر تر زر حد اقل په کور دننه د مشروعیت لپاره ګامونه پورته کړي پلان لو کې مهرباني
مننه زه په کلکه په دې باور یم چې جرګې د افغانستان د تاریخ یو جز دی اما په یوشتمه پیړۍ کې موږ په دې څلوېښتو کلو کې د جرګو بنیادونه او اساسونه ولیدل په جرګو کې هغه اوتوریتي طبیعي اوتوریتي راځي د خلکو استازیتوب کوي متاسفانه دا طبیعي اوتوریتي په افغانستان کې تر ډېره حده پورې له منځه تللې دي او په دې بهانه چې موږ د افغانستان حاکمیت اوسنی حاکمیت ته مشروعیت ورکړ شي د لوی جرګې زه فکر کوم دا به دقیق بحث نه وي موږ په جمهوریت په قانوني اساسي کې هم لوی جرګه په هغه عنعنه شوي نوي شکل باندې نه ده راغلی لوی جرګه خپل ځان ته تعریف لري د هغه د میکانیزم د جوړولو دپاره په هغه صورت کې د قبول وړ ده د بغیر د دې نه یوازنۍ مرجع د مشروعیت هغه یو فرد یو رایه ده مونږ په دې باور ناستو چې ګویا سبا د افغانستان کې انتخابات وشي مونږ په دې باور ناستو چې طالبان دې تلويخ کلن مشکلات په یو ورځ کې حل کړي په دې باندې سره پیګو اما دلته یو سلسله تعهدات ورکول یو سلسله پالیسی مطرح کول او دغه په چوکاټ کې طالبان خپل موازین نه دي روانه کوي او تمامه پای کوي
ډیره ډیره مننه سلامات اوسه سیدی صاحب کور مو ودان اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمه له حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا له غړي صلاح الدین سیدی صاحب نه مننه موږ د بحث ته د کابل پانتون استاد په هان ودیر صاحب هم راغوختي وو خو ور سره د اړیکه په ټینګښت بریالي نشو